تیدا سنگی مسئول عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشاره غلاس
مننس
سیرات صاحب کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې سیاسي یو بشري حق دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم پر دغه سیاسي حق باندې نظارت کوي په دې برخه کې د کمیسون ونده څه ده
بسم الله الرحمن الرحیم سلام تاسو ته ستاسو درنې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم یقینا چې په داسې وخت شر اساس او شرایطو کې تاسو بیا یو ځل موږ ته دا موقع راکړه چې د سیاسي اړخ باندې موږ تاسو په ګډه سره یو رڼا واچو او دا یو بشري حق دی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون اوله فقره پنځمه ماده کې دا راغلي چې کمیسون مکلف دی تورغو د بشری په حقونو باندې خپل څار ولري چې خوشبختانه دغه حق نه یو نن سیاسي حق دی چې خلکو خپل ځانونه کاندید کړی دي او محترم اتباع د افغانستان د مراکز تتللي په خپل تذکیرو استیکری لګولی دي او د خپل خوخه او منتخب وکیل په تلاش کې دی هڅه کې دی چې تر هغه پورې د ده یو منتخب وکیل پارلمان ته کامیاب کړي او هلته لاړ شي او د ده نمایندګي وکړي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په دغه حساس و شیبو کې د دوی مکلفیت څلور حق او درې اصل دي چې په کمیسون غواړي دغه څلور حق او درې اصل په دغه حساس و شیبو او په داسې حساس وخت کې څار لاندې ونیسي او په ده باندې نظارت وکړي او بالاخره به اخره کې ګزارش ترتیب کړي
ډیره مننه تاسو یادونه وکړه چې څلور حق دي او درې اصل دي که لومړی اوریدونکو ته د دغه څلورو حقوقو په اړه معلومات ورکړي چې هغه کوم حقوق دي یا کوم حق دی
اول حق هغه د ازادي دی تګ و راتک خبره ده چې د افغانستان وګړي آزادانه بدون د کم ویرې نه د مرکزو ته لاړ سي خپل ثبت نام کې سټیکر ولګي د هغوی امنیت هلته تأمین وي یو دویم د کاندیدانو محترم امنیت دی چې هغه مراکزو ته هغه ځایو ته د دوی هغه تګ او راتګ آزاده وي کم موانعت نه وي کم تهدید نه وي او ویره ورته نه دا اول حق دی دویم حق دا دی چې دوی کله ځانونه کاندید کړل د خپل موکلینو ته دوی چې هغه خپل اظهارات کوي نو دوی به غونډې جوړوي اجتماعات به جوړوي دغه اجتماعات به آزاد وي بدون د قید و شرط نه بدون د دې نه چې امنیتي ارګانونه دوی ته خنډ سي موانع سي بلکې امنیتي ارګانونه مکلف دي چې د دوی امنیت تأمین کړي د خلکو هم د وکیلانو او هم د موکلینو یې او یو په سالم آمیزه اجتماعات سره غوره کړي چې په دې کې توهین تحقیر د چا نه وي دغه قانون په رڼا کې چې کوم دوی ته هغه اجتماعاتو ته غونډو ته اجازه سوې ده په هغه رڼا کې به دوی خپل غونډې هلته جوړوي او خپل اراده و هدف به خپل هلته خلکو ته بیانوي او تمثیلوي به درېیم حق څه دی هغه بیا هم همدغسې تشکل د انجمن دی لکه سیاسي احزاب مدني ټولنې او دغسې نور خلک چې کله انجمنونه جوړوي او د دې انجمنونو له طریقه غواړي چې ځان کاندید کړي پارلمان ته دوی ته باید اجازه ورکړل سي سیاسي احزاب مانع د انتخابات نسي چې دوی ګواکې انتخاباتو ته لاره نسي پیدا کولی او څلورم حق د بیان ازادي ده چې کله یو څوک دا حق ولري چې په تیر باندې رڼا واچوي په تیرو غلطیو باندې اشارې خلکو ته وکړي او کوی سي قلمي نوشتار دغه کاندیدان ولري یعنی لیکنې ولري خلکو ته او ښه فکر ښه سوجه ورکړي خلکو ته او د خلکو هغه اذهانونه چې د انتخاباتو په هکله باندې مشوش دي او یا په تیر پارلمان باندې خلک ټول آګاه دي هغه پارلمانونو کړنو باندې د هغه باندې یو تصویر اچول او په بدیل کې ښه تمثیل د خلکو او ښه یعنی پارلمان جوړولو ته خلک هڅوي نو دغه څلور حق څه دي دا مهم دي چې کاندیدان هم باید دا په نظر کې ونیسي، خلک هم دا په نظر کې ونیسي، او په خاصتا امنیتی ارګانونه د دوی د امنیت د تأمین په خاطر باندې ډېر هڅې او کوششونه وکړي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
و بند نرو مرد حکومت خواهش نرو چیز مرد و بو بند بس
کلاسی. آزادی راژیو 1226 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاری 15 چپا.
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه، سیرت صاحب تاسو د لورو حقوق په اړه معلومات ورکړل اوریدونکو ته، که په دې برخه کې د هغه درې اصلونو په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته، چې کوم درې اصل دي په انتخاباتو کې؟
درې اصل دا دي چې اول روب ډار په انتخاباتو کې نه وي، دغه یو عمده اصل همدغه دی چې کله څوک انتخاباتو ته درېږي او یا څوک رایه ورکوي نو دوی باید د ډار او د ویرې لاندې رانشي. کاندیدان په آزاده په خپل اراده سره د خلکو په پښتوانه سره چې هغه دریږي او یا د دوی موکلین یا د دوی هغه څوک چې غواړي یو ښه کس انتخابات شامل سي، ولاړ سي او بریالی سي، کامیاب سي، نو د دغه خلکو دا خلک د ویرې او د ارعاب لاندې رانسي. دا یو خبره ده. بل چې کله کاندیدان ځان کاندیدوي د انتخاباتو وخت کې په دغه مراکزو کې دغه ناظران او یا څوک چې څارونکي دي د نظارت د انتخابات څارونکي څوک چې دي، دا هم د روب را لاندې را نولي، نه امنیتي ارګانونه او نه هغه کاندیدان چې ځانونه کاندید کړي دي. د نورو کاندیدانو ناظرین یا مشاهدین څارون کې هم د روب رام درانه ولی او نه آل تخپل اعمال هغه کې استعمال کې، فقط بدون د ارعاب و د ویر و د حراس نه خلق مامورین د انتخابات باید آزادانه په هماغه چارچوب د انتخاباتو کې خپل انتخابات سرته یوسي، او خلق چې رای ورکوي په خپل خوښه سره باید رای ورکړي، او امنیتي ارګانونه په خپل خوښه د هغوی هغه مسؤلیتو ته پرېښودل سي چې هغوی هغه دغه مرکز ساتنه او تامین د امنیت وکړي. بل اصل چې دی هغه بېطرفي ده په انتخاباتو کې، یعنی د کمیسیون د مامورینو نه نیولې تر امنیتی ارګانونو پورې، تر ناظرین مشاهدین ټول باید بېطرف وي. د هیڅ چا نه، د هیڅ کاندید نه، د هیڅ شخص نه باید هغه ملاتړ ونه کړي، بېطرف وي. کمیسیون د انتخابات بېطرف وي، کمیسیون د سم شکایت باید هغه بېطرف وي، امنیتي ارګانونه باید بېطرف وي، خپل وکیلان باید بېطرف وي، نه چې یوې خوانه په دې خلکو باندې په مامورینو باندې په نورو باندې اعمال د فشار راوړي. بل اصل چې د دریم اصل هغه تبعیض ده چې باید تبعیض نه وي، په دې معنا چې په یو ځای کې به هلته مختلف اقوام راټولیږي او د مختلفو اقوامو خلکو نه به هلته استازیتوب نه به خلک هلته کاندید وي، نو هیڅوک نسي کولای چې له مامورین د کمیسیونه نیولې تر امنیتي ارګانونو پورې، تر نورو خلکو پورې هلته تبعیض وکړي چې یو قام د رای نه محروم کړي او بل قام ته امتیاز ورکړي، یا د یو چا په نفع باندې کار وکړي د بل چا په نفع باندې هغه کار ونه کړي. دلته مکمل دریم اصل په انتخابات او په سیاسي بشري حقونو کې دا دی چې باید دلته بېطرفه وي، جانبداری د چانه ونه کړي، د چانه حمایه ونه کړي. ټول د دې ملک خلک دي، ټول حق لري چې خپل د خوښې کاندید، ولو هغه په هر قوم پورې اړه لري، هغه په هر ژبه پورې اړه لري، هغه په هر سمت پورې اړه لري، ولې ځان چې د ملت په خاطر کاندید کړی دی باید شایسته، عاقل،
با فهم، با دانش، با استعداد کسی هغه دی هر څوکوي هغه باید کاندید سي چې تر هغو پورې د خلکو ښه تمثیل د خلکو په کور کې وسي.
ډېره مننه سیره صاحب. قدرمنو اورېدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلام عمل سره.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډې وې په ډیر ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. راپورته چې بیرغ ته ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېږوه.
راپورته چې بیرغ دې ازادۍ کړی په هیواد بیا داسې او پادشاه لکه امان وزېږوه. جوړ کړې امرستا بیا آزادې ار نوې یو داسې لوی غازی میرزا مان خان وزېږوه. ومنکې داسې
نن د غازی امان الله خان د حرم سرای په حق لغږی کو. تاسو د حرم سرای په حق له سومره په هیګی
ولادت خونه يم خونوم مې ورزله دی ډیر خسته او تاریخي زده
قربان چې سرو مال کړې له وطن او له ناموس په مینا د وطن کې افغانان وزېګوا.
تاسو امان الله خان حرم سرای چې په پغمان کې ده په سو وضعیت کې ده او مسول کسانی ده بیا جوړون په حق لا سوای
کوشش کو چې سټراکچر د زمي دراتګه پورې خلاص کړو.
نن په هم دې اړه گیګو په پیل کې د حرم سرای د کلمې په معنا خبرې کوو، ورپسې د شامن الله خان د حرم سرای په حق لا معلومات وړاندې کوو، بیا مول عام خلکو سره هم د حرم سرای په حق لا پوښتلې دي. پورستیو کې د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسالي درته وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، په پغمان کې بلباغ چې د شامن الله خان په بهاري باغ مشهور دی، د غازی امان الله خان په شخصي لګښت جوړ شوی وو. په یاد بڼ کې به په خپل شامن الله خان له خپلې کورنۍ سره او کله ناکله وزیران او نور کورنۍ او بهرني میلمانه هم د اوړي په ګرمیو کې اوسېدل. په بلباغ کې 15 شپږ ښکلي قصر مانند ودانۍ او د شامن الله خان حرم سرای موقعیت لري چې د تیرو جګړو او طبي پیښو له وجې ویجاړ شوی وو. د غازی امان الله خان حرم سرای اوس د بیا ودانېدلو په حالت کې ده. دا چې څه ډول وروسته پرې غږیږو. په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی